پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه پوهېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری یې ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړې قطعې عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی، نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی، خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جماعت مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللی، خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل، یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه، اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو، ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده، ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څانګې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. WHO د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نسناستې پیښې زیاتې شوي دي. د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو ستر ګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته، په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکنی صدر اعظم یوشیهیدی سوګا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو دښمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن دوشنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنځ د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته پرې کړل.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت ویلي دغه ډلې د ځپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېر شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پرې پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډېر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولول او له منځه وړلو لپاره یو دغه لري یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼه ګوڼې 14 لږ تر لږ 2 کسه ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د لمنځه وړلو په مخه عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله لمنځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلې دي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اسهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدار زیاته کړې چې نه څه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپل کابل ته تللی وو. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو الکترونیکو دوه یو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یو هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو لوړوالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن آزادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنیو توکو بایو لوړې سوي دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړني توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیې د معلوماتو له مخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ وه، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه شوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکې غوړې بایا مخکې 1300 وه چې اوس 2350 تل وړ سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نشتون له امله اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې د دې امله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره سوي راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیات مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د پاندورا په نوم په نوي خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنۍ او پخوانیو یو شمېر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې میشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مهرباني.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوینه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوینه کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خپاره شول. یاد مرسته لا نه روښانه کړی چې څه ډول یې د اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همدارس د رویټرز خبری آژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند په اړه او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیاني کورونو باندې لګولي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قبله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریونوکیخ په نوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره په ټاری کې درلودلې، په 2003 کال کې یې په تورتولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې توانېدلې چې په موناکو کې د یوه پارلمان مالکه شي. دا سندونه همداراز ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یوه کلي کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یوه تلویزیونی مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه یې نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وست نه لري. یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواوې نه دي اخیستې.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي عاجزه دي کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرش او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی ځمکه نه لري بیچارهګان کوټه نه لري کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي نو په لحاظه که د جمعه نیمه کې ورځ له ماشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي یو څه شی پیدا کړي خپلو بچو له راوړي
په کونړ کې د پوهن ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی د کونړ پوهن ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیر حاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده ځکه کری ورسره نه وي مشکلات ډېر دي د وزیر صاحب د معارف د خوانه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ نو نن ورځ به موږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به موږ اجرات کوو امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو رئیس د خپلو سیمو څخه بې ځای و اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت راوروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي د خلکو شتون هم زیات دی خو هټیوال لاستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړې وي له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب سوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي دا څلور شپېته کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دې افغانانو د کلي اوسېدونکي دي چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتې سوو پسې ګرځي خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کورې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوي دي خو وایي اوس بېکاره یم
زندگی خوی نمیبینه که نمیتونه والا سنه بدر خانه خراب شد جنگا
زما جون تا سوی نی کور می داده تخریب شو باغ می وچ شو بیکارم غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم ما ته ډیر زیات زیان رسېدلی دی کور نه لرم په کرۍ کور کې اوسېږم یو څه اندازه مرسته دي یا مؤسسه او یا هم دولت راسره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي حشمت الله هم د څلورو کلونو وروسته شل ورځې کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړی چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویده نه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي، ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري.
څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل مر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، خپل کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورت، تذکیرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نسته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
دریم شری دی چې له دې مکتب نه فارغ شوی دی او اوس حال چې پاشم له دې نجونه وړی ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و، اوس فعلا حال یوه یې په اول بابا لسه کې دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه او همدغه ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله شي او وکولی شي چې یو څوک دلته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
ستاسو له پیغامونو
زمور کارمندان و سر خون معاشرت تقریبا لس نصف کیلو چی بندی تیر تاریف که وقتی هم او بسا معاشرت می نکوز که هر مزیاد سلام مخی و دور بطا سلام مخی و هیلو مداد دمور بطا شانز چیمور معاشرت و خام اخلی و زکر چی خالق دیل پا غور بکی اختالی امانانا هیلو مردوار. بله سلام علیکم. غزن خانو میگم ننګرهار څخه. تاریخ چارواکو څخه مې غوښتنه ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي، د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاموکیان په جلال آباد کې یو کس چې ږیره لري هم نشي ګرځېدی، اوس ږیره لرل په جلال آباد کومه مشکل دی؟ نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړې ډېر به منم. دوی
ما پیغام خدا د ورورم ناغفال غیرم د شمزو د ولسالی دخه و د شمزو د ولسالیم د مسکین باغ فز مجرش دی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرای لکی کارډون د لرکو ماجر کارډون نن منل کی کورن دلی په مسکین باغ کی دی مور دې لته په پور سره مخامخ یو اوس خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت څخه. مور دا یې لږه چې مور دا څه دې کښېنه دا څه دې مور دې لیو کښېنه څه دې نورې څه دې دا خواهش و چې دا لاره څه اسانه کېده. زموږ کارونه ومنل ماجر کار نه منل کېږي، ماجر کار د خره ده مګر منل کېږي نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد واسه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلې. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریخ مملګر وي یا په ښه پندرانو کې سپرېدل، په شیک سلام کې سپرېدل. د هغو سبې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه هلته ورته کړېدل، هېچا نه نوم نهشته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې. السلام علیکم زبرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د سرمن ازا ډېر خراب ده دلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خپو موږ دې ښه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خبرې شته د کوروس خبر او اوس هم په بابا کې ډېر قدم بڑھا دي چې دوی په ورکا کې دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو په هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې په دوهمې نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو دا بحث مو هم وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ وروستیو ناندریو موضوع ته ځانګړې شوې ده خو اوس به احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطعې د کابل په 12مه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که وغواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ کولی شئ، خو اوس موضوع دا نه ده. موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د WHO څنګه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه یې د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه. او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سیول وایي د دواړو کوریاګانو ترمنځ لاګوست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو او عوامل په دې بحث کې څېړو. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمه کې کابل ونیو، له هغې مخکې او وروسته د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو غړو د ازبکستان تر څنګ تاجکستان ته هم پناه یووړه. د افغانستان د پخواني حکومت د یو شمېر غړو حضور په هغه هېواد کې یوې خواته، خو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان ستوغو څرګندونو چې د په کابل کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په اړه کړي د کابل او دوشنبه ترمنځ ناندریو ته لاره پرانستې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د دې هېواد د ټولنې ټول اړخونه پکې ګډون نه لري. خو طالب چارواکو بیا د امام علي رحمان دا څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. د بحث مو دوه میلمانه را بللي د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج او د غرس په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت د لابي ګروپ مشر او مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول به پوښتنه و تاسو ته در کوم. عارف صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د کابل او دوشنبه ترمنس د افغانستان د نورو گاونډیانو منځنۍ آسیا د هیوادونو په نسبت په اړیکو کې که ورته اړیکې ووایو که څه هم تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نه دي ایجاد شوي، خو دغه وروستۍ ناندرۍ د څه شي زیږنده ده؟ عوامل تر شا څه دي؟
ډېره مننه کوم. زه تاسو حرکي همکارانو ته قدمه ملمته او لیدونکو ته زه له کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره، څنګه زه تاسو د مسله کې ذکر وکړم، پخوا هم د موږ ګاونډی هېواد تاجکستان دلته موجود و، جغرافیه وه او افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل او سیستمونه بدلېدل. دوی آرام و، مینه غږ نه کاوه، مګر نن دوی غږ پورته کوي. د طالبانو پر اتاک سره چې سیمه هیوادونه ټول تقریبا یو څه نگرانی لري، له افراطیت حالات نه مثلا چین هم د څه نگرانی لري، د شرقي ترکمنستان یا د غور مسلې یا د تبت د دلالم مسلې ته، همداسې د ازبک تحریک هم موجود ده چې چینیا او دا مسایل دي. مګر نور هیوادونه چوب دي، تنات د تاجکستان پر غږ پورته کوي. په ورته حالت کې ترکمنستان او ازبکستان هم آرام دي. دا مختلف آباد لري. مثلا سړی باید حقایق د ملت ته واضح وایي. د تاجکستان دلته ډېرې ګټې وي د اقتصاد لحاظ ده، دغه زمرود، لاجورد، بدخشان او تقریبا ډېر مخدره توکي تاجکستان ته وړل کېدل. د طالبانو په راتګ سره دوی دغه ګټه ودرېدلې ده. بل عوامل دلته د تاجکستان لاسپوڅي کسانو ته ناست وو. خپل یو ژورنالیست تاجکستان یو نیم کال مخکې ویلي وایي که موږ تاجک ډله یا تاجک ترکمن په افغانستان کې ملاتړ وکړو، دوی به موږ ګټې خوندي ساتي. یعنی هر هیواد تقریبا تر خپل بریده پورې دا فکر لري چې په یو هیواد کې هغه قوم چې دوی ګټې ساتي د هغوی ملاتړ کوي. نو دغه لاسپوڅي دغه حکومت کې چې کسان وو، دا اوس د واک لري سوي دا پخواني مفسدین یا غاصبین یا دا کسان، نو دوی دې ته ډېره قوي نگراني لري. او بل خوانه دوی هلته ورغلي دي، غواړي چې فشار واچوي په طالبانو.
بله،
د فشار په واچولو سره غواړي دوی بیرته دولت حکومت ته امر راولي.
بله،
بس نور مسئله.
بله، نور عوامل باندې هم وغږیږو. مارس ابو بکی، خو را بشو سید زاکر شاه صدات صاحب، خبرونه تاسو هم خراغ لست. آیا فکر کوئ چې دغه دریس چې امام علی رحمان نن ورځ نیولی دی، آیا هماغه پخوانی دریسته ورته دی؟ آیا د کله چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې طالبان واک ته رسیدلی وو؟
سلامونه درناوی د پاتې تاسو ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته او محترم ماری صاحب ته. په ټوله کې لکه پخوا چې د زموږ روابط د دې هیواد سره وو، موږ کومه کشاله د تاجکستان سره نه درلوده، بلکې داسې هم شوی چې د هغوی د سولې لامل په اصل کې افغانان شوي دي. او دا په بار بار د دې د جمهور رئیس هم ویلي، لکن اوسني حالاتو کې یو څه توپیرونه سره ویني. هغه دا ده چې دوی خپل ځانګړي علایق لري او ځانګړي ډلې سره خپل حالات لري، او دا ځانګړي ډلې په موجودګۍ کې خپل ګټې خوندي کول غواړي په اصطلاح. او هغه معلومدار خبر ده چې اوس ماری صاحبو یوې برخې ته اشاره وکړه چې د هغې ډلې په وسیله د دوی ځینې اقتصادي او په اصطلاح سیاسي ګټې خوندي وي. نو د هغې پر مبنا اوس هم دوی داسې کوشش کوي چې ګواکې دوی به هم لکه کم رول چې پاکستان تر اوسه لوبول په ځینو سیاسي ډلو باندې خپل د ګټو لپاره، خپل د بقا لپاره، ممکن دی چې دوی هم میدان ته راودنګي او داسې یو رول وشي لوبولی. خو زه فکر کوم دا به د دوی تېروتنه وي، د افغانستان حالات او د افغانستان د خلکو تر خود تجاربو باید دته خودلی وي، نه یوازې دته بلکې د
بله. سادات صاحب، زما پوښتنه دا ده چې تاجکستان مخکې د طالبانو له پخوانۍ واکمنۍ سره هم ښې اړیکې نه پاللې، برعکس د طالبانو ضد شورای نظار سره یې اړیکې پاللې، او هغوی ته هم په خپله خاوره کې د دوی چارواکو ته، د دوی مشرانو ته ځای ورکړی و. آیا تاجکستان په همغه خوا روان دی؟
کاملا ما ځکه وخته چې دې نقطې ته راشم چې د دوی یعنی پخوانۍ رابطه هم د دې شواهدو بالکل یعنی ډیر خپل ګیدل چې په صاحب خواني روابط سره باید راوخلی چې دوی په خوا هم څنګه د کار کول او حتی کله چې شورای نظر اکر نشینگانو تا مجبور شو د دوی زای زایګی کولاب شو او د کولاب نه دوی په اصلاح خپل فعالیتونه کوو په هغه وخت کې هم او زما په خپل په یاد ده په دوره کې چې زه د یو مجبوري سفر لمخې نه چې پیسې ووتم د یو سیمه په نامه د سراسیا او چپتوره د سراسیا او چپتوره په سیمه کې موږ د یو تعداد کسان لخوا په اصلاح ترین منز کې لوست کړی شو یعنی په اصلاح موږ نه اجناس واخیستل او دا کسان تقریبا مشترکه ډله وه هم د پخوانی په اسلام مجاهدینو د شورای نظار او هم تاجکان ورسره مل وو. یعنی دا زما د سترګو لیدلې حال ده په هغې سیمه کې. نو دوی هغه خپل ځانګړي علایق او اړیکې د پخوانه لري او اوس هم زه فکر کوم چې هم په هماغې پر بنسټ دوی روان.
بله ماره صاحب، د تاجکستان د ولسمشر امام رحمان هغه اندېښنې څومره ماجدي چې دی وایي د طالبانو واک ته په رسیدو سره په دې هېواد کې ډېرې سخت دریځې ډلې شته چې په هغو کې د تاجکستان د حکومت د نسکورولو لپاره ځینې ډلې هم شته چې د دوی هغه مرام یا هدف همدا دی چې باید د تاجکستان حکومت نسکور شي د افغانستان په شمال کې. دای وای چې البته د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی ته په وینا کې هم د ټکټ اشاره وکړه او ویل چې دوی د افغانستان لاره ډیر اندېښنه لري او هغه هم اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي د امام رحمان دغه اندېښنې څومره پرزایدي.
نو ما وخت د اقتصادي څنګه باندې بس وکړ سیاسي څنګه پاتې شو ده دلته د پردې شاته او څه پروګرامونه روان دي په افغانستان کې. امام رحمان یا امام رحمان روف هم پدې باندې خبر ده، د سیمې هوادونه هم پدې باندې خبر دي. نو بینام دلته دغه د انصار الله ډله چې ده په تاجکستان کې د دې هم نگران لري. اصلا د پدې شاته خبره د داعش ده، د داعش اثرات د سوي دي. بلې خوانه فرانسه هڅه کوي دغه پخوانی شورا نظار ډله د مقامت په نوم ډله راوت سرخی داعش خواته. د دې اوس تبلیغات شروع شوی چې دوی د داعش خراسان په نوم باندې ګټې مشترکات سره وای، د زړه مشترکات سره وای، د خراسان مسره سره وای، زیاده د طالبان سره دا پروګرام روان ده. لدین هم دکړندي لبل خوان رحمانوف هڅه وسه وای هم ده. دلته روسیا او امریکا هم بدمنګیر نه کوم. امریکا پروګرام دا و چې دا غواړي مرکزی آسیا ته خپل اثرات ورسوي. د دې په خوانه کومه دوه کلمه خدې خاغلی ترامپ خبره واورو غوله تمغه شپږ زره کیلومتر و د افغانستان ته نه وتلی. الته داعش ته الته طالب صدیق پلمنس کې سره جګړه کې مخالفت کی پرې د چې جګړه وکي، یعنی جنگ کې د موږ هدف ته په جنگ کوم پروګرامونه لرو، خپل مارکیټ لرو، خپل لابراتوار لرو. نو دې تا کار خپل کې نه موږ ولې الته وکړو ځکه دوی خپل مصارف سره کرا کرا کم کړل. دا پروګرام دا ده. روسیا هم چندغه هوادونه مستقیم من د روسي د کنټرول لاندې دي، یعنی دوی بیرون بدون د غیر ارادې نه کار نه کوي. دلته لکه څنګه چې په آذربایجان او ارمنستان او دی جوی کې روسي پرې خود څه او تشرد زیات سي مرمت خپل پوځیان زیات کړ، یا په اوکران کې چې له اروپا سره کوم تشرد زیات کړ، لاله کریمیا او خپل کله واته د جیمه بدل ک په خپل خوګه کې نه و. اوس دغه مرکزی نږدې افغانستان سره هیوادونه دی کې هم که کوم لانجه جوړیږي روسیا ته ډېره بېده پورې چپ یا ته تاریخي یې تر هغه پورې چې خپل پوځیان راولي خپل د روس شوروي د وخت د سوویت پروګرام بیرته عملي کوي. نو تاسو وګورئ تقریبا د دېرش زره عسکر غواړي چې پوتین دغه سیمې ته راولي چې همدا اوس حالات کې دېرش زره راوستلې هم دې سره دوته دوی هم د څه کوي. بل موږ به دې ته متوجه اوسو چې د تاریخ د دنیا د بشری تاریخ خو دل عادت چې هیوادونو مداخله په بل هیواد کې دا یو اصل و چې پردې تر شا پر دې کې به ګټې وي. هر څو کوشش کوي چې د نړۍ په بل پر بل هیواد لار چې هیواد نفوس ولري اثر ولري. څنګه څنګه چې موږ دلته ډېر زیاتې ګټې په د میلیارډو ډالرو زمرد دا جوار همداسې مخدره توکي د زیاته بده پوره د مخدرات توکي ستل ترکمه تاجکستان ته د تاجکستان د اروپا مارکیټ ته ده. دا ګټ هم د اوس فلم هغه سوي دي لمایزه پلار کې خو ډیره زیاته بده پوره د داعش مسله د مسله نو سم ملکیږي چې د شرق د افغانستان کرا کرا د ایشان د شپې په پټه باندې روان دي د پامیر غرو دی چې تخیز جب چې دا څوک راولي له کوم ځای راځي دا ډېر ښه نگران دی چې روسي یو پلاوی وویل چې دا راوستل کیږي د غرب خطه ګوته کې خود له سدي طالبانو په موجه کې دا راولي. نو دغه حالات چې موږ ګورو د طالبانو حکومت تقریبا د ډېره بریده پورې ټول اداره داسې چوپ غوندې دي لکه یو فرصت لپاره دغه وضعیت ساتل کیږي.
مننه ساده صاحب، کراش دیتا چې د سرحد دی غاړې ته په دې وروستیو کې د طالبانو چارواکو ځینې کنډکونه چې دوی په نوم د استشادي یادوي په بدخشان کې ځای پر ځای کړل، په کندوز کې د غزراز راپورونه وایي چې په تخار کې هم طالبانو ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا د څه لپاره ولې دغه شمالي ولایتونو کې دوی خپل هغه پوځي حضور پیاوړی کوي؟
په ټوله کې د طالبانو راوستل ته چې پام وکړو چې څنګه راوستل شو دوباره، دا مسله بیخي واضحه ده چې د دې لویې برنامې یا د دې لویې نړیوالې کودتا تر شا په خپله د امریکې او د هغه د متحدینو لاس و. یعنی د افغانستان د نظام ړنګولو کې دوی خپل رول لوبو، او هغه علت یې دا و چې دوه ځلې د مخکې هم دوی پر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم د فشارونو راوړي وو، او ګوا کې دوی خپل هغه برنامه د پارچ سیمه ته راغلي دي، هغه برنامه نه عملي کېدلې د جمهوریت نظام په موجودګۍ کې. نو په هغه لحاظ دوی ته هم داسې یو حالت ضرورت وو چې داسې کسان راولي چې هغوی نه په نړیوال قوانینو باندې په اصطلاح پرواګیر وي، او نه هم په سیمه کې د چانه ویره ولري، او نه او هم به د سیمې هیوادونه د دوی نه ویره ولري. او په دې ترتیب به قرارات کم اوږدمهاله پروګرامونه چې د سیمې دپاره امریکا او د متحدین لري د دې لارې به پلي کوي. او په دې کې ما په تیرو مرکو کې هم دا خبره کړې وه چې زه داسې عقل کوم چې دوی کوشش لري چې یا په افغانستان حالات لکه د دویم سوریې په شکل باندې بدل کی چې دلته هم په ایران خکیل کړی شي، او هم آسیا میانه ته دوی لاس وګوچي. د هغې وجه نه مخکې له دې چې دوی ووځي په اخره ورځ دا په خپله شاهدي وه د دې چې دوی آګاهي ورکوله دوه ورځ مخکې چې دلته داعش حمله کوي.
ساده صاحب، راشو خبرې ته، تاسو یو لوی پکچر ورکوي. زما هدف دا دی چې طالبان ولې په شمال کې خپل حضور پیاوړی کوي، پوځي حضور علت څه دی؟ آیا موضوع د همدا د تاجکستان سره د وروستي کړکېچ ورته وایو راپورته شوي کړکېچ موضوع ده، او که ځینې نور عوامل دي؟
نه، په دې کې خو شک نشته چې تاسو ویل چې کله چې دوی د پنجشیر نه په عقب نشنیګانو باندې مجبوره شول، خامخا د دوی ته یو ازادنۍ لاره پات شوه چې د فرانسې په مرسته او یا په اصطلاح د هغوی په رویبارۍ ځینې کسان ووتل د هغې نه او تاجکستان ته رسېدلي دي. او د هغې نه دا ګواښ شته چې په حساب دوی به وکولی شي لکه پخوا بېرته د جګړې جبهات را ګرم کړي. نو خامخا طالبان به هم خپل دفاعي حالت غوره کړی وي، د هغې لپاره به خپل چمتووالی نیولی وي. یعنی د دې امکانات بالکل شته دی، او اعلی عملا وینم جمهور رئیس په دې برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو موازینو خلاف دی نه ورکړي.
مارش ته براستو تاسو ته د افغانستان ګاونډیان د افغانستان چاري چې له نږدې څاري یو شمېر وایي چې موږ د افغانستان په افغانستان کې ماجه ګټې لرو، که تاسو د افغانستان بل ګاونډ پاکستان ته چې په د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات ښکېل دی، ډېرو هم دا منلی چې د دوی هغه حق اغه ماجه ګټي په افغانستان کې شته، تاجکستان په افغانستان کې ماجه ګټي لري؟
بالکل، هر هواد لري. مخکې ګوره د پخواني رژیم کې هر هواد تقریبا د خپل اسپوسی کې نه ولي و، پر روزه سلی کډر نه و، دوی د سیمې هوادو ته کوم خطر په دیشلو کالو کې پېښ نه شو، الاسي هم دغه سې دي ګټي خوندي کېدلې. په ګډون د پاکستان، په ګډون د هند، ایران، روسیا، تر عرب، تر چین، تر دې پورې اوس دغه حالت لمنځه تللی ده. دوی هم واغه د افغانستان او ستراتیژیک نقطه ده. دوی د افغانستان نه څنګه مدنو ته د ترانزیت لارې ته، هوایي او ځمکني ته
مارسته صحیح دا درسته ده. تاسو به هم د اقتصادي اړخ باندې هغه کوي که راسو دیته چې د تاجکستان سیاسون یا پخپل په راس کې امام رحمان ولې مخکې د افغانستان هغه آئینی شرایط نه و درکړي چې طالبان ورستر بلې پیاوړي کېدل، د نورو مرکزی آسیا د هیوادونو په نسبت ورسره اړیکې نه وې ټینګه کړې، نو که دوی دغه خپلې هغه ماجه ګټې په افغانستان کې د هغو لپاره کار کوون، ولې طالبانو سره چې یو تریخ حقیقت و د ټولې نړۍ لپاره چې یوه ورځ راځي او وخت به رسیږي، ولې دغه اړیکې نه وې ټینګه کړې یا ولې ورسره پل نږدي؟
ګورې دلته یو مسله فرق کوي. دوی داسې فکر نه کاوه، دوی فکر کاوه لکه دغه دوه ځل چې مجاهدین له بنه راغلل امریکا او غر راوستل ډېر اصلاح کړي راوستل، هغه افراطي حالات نه وو، حتی کافه او قواره یې دوی ته بدله کړله. هغه د پخوانی حالات چې لوټ و لوټماري و دی نه ډډه وکړه، نیکټایي و دریشي ور چې راوستل راغلل. نړۍ د دې سیمې هیوادونه هم دا فکر کاوه چې طالبان که دوه ځل راځي امریکا یې راولي، نو دلته په اصلاحي ډول راځي او ائتلافي حکومت دی. دغه د سیمې هیوادو فکر کاوه چې دوی پخواني ډلې چې دي دوی به ورسره ائتلافي حکومت چې تر ډېره بریده پورې دا خبره وه. دا چې د سیاسي اړخ د ګاونډي هیوادونه ورخطا دي، دلته د شرق و غرب مسله ده. پاکستان له دې نه هېرېږي که بېرته روسیه کره کره په افغانستان باندې راشي، خو بیا ګرم اوبو ته تېرېږي، بیا د موږ هغې دوی باندې خامخا اثر کوي. همداسې دوی هم ډال لري، خصوصا تاجکستان له انصارالله ډلې او دې مسایل نه بل ذاتي خپلې ګټې، ځکه دا خپله هغه د په واضح توګه نه سي ویلی. مثلا رئیس جمهور د تاجکستان ځکه د داعش مسله ما وویل چې مقامات سره اړیکې ټینګې شوي دي د فرانسې په تلو باندې، خو دوی واضح نه وایي چې مثلا څه خبر ده. دوی د ټول شمول او د دې مسلې په دولت کې خبره کوي یا افغانستان ته رقم قومي بڼه ورکوي. اوس راځي که عدالت موږ داسې وکړو، د دې هېواد نوم تاجکستان ده، یعنی یو قوم ته منصوب شوی ده او یو قوم یادیږي. حال دا چې 50% روسان هلته ژوند کوي، شلته 50% پر ازبکان هلته دي، قزاقان هلته دي، ترکان هلته دي، عرب هلته دي، امویان او وخته قریشیان هلته چې راغلي دي، همداسې نور تاتاران او نور. آیا دوی نسان ورکړی په حکومت کې؟ دېرش کاله کېږي تنه همدغه یو کورنۍ 14 نفره د یو کورنۍ دلته حاکمیت لري او تقریبا سفارتونه په بهر کې ټول د دې د یو کورنۍ دي. نو دا خبره دوی په خپله ولې نه کوي؟ یا مثلا په ایران کې تاسو وګورئ، هلته بلوچ قوم شته، مثلا سنیان شته، هلته آذربایجانان شته، کردان شته، ترکان شته. آیا په حکومت کې جایز دي؟ یا نور سعودي ته تاسو وګورئ، یو تنه یو کورنۍ هلته حکومت کوي، یا په خپله پنجاب کې تنه پنجابیان واک لري. دا هېڅ مسله نشته. دوی د پردې شاته پیږي چې دلته کومه خبره روانه ده. هغه دا ده چې د پروګرام د غرب دا ده چې مرکزي آسیا ته به ځي او ماسه تر تورې بهیرې به ځان رسوي. روسیه هم دلته نگرانه ده، چین هم نگران ده، د سیمې ټول هېواد کې صفه بدله شوې ده. دوی فکر کول ته مشارکت په نوم باندې ائتلافي حکومت به راځي. اوس هغه مسایل تغییر کړی ده، تغییرات راغلي دي. لکه اوله دوره کې هم طالبان په وړاندې باندې دوی ډېر زیات پوځي مداخلې کړي دي، حتی ایران نه به مشهد نه به تحریر مهمات الکلاب ته د کلاب راتلل، خوجه باودین او پنشیر او دې سیمو ته. دغه پروګرامونه هم د دوی ورته ډېره بېله پورې خراب شوي دي. دوی اوس فکر کوي چې موږ به شمالي ډله چې تللې ده هلته دوی ته یو ذهنیت ورکوي چې موږ بېرته په واک راو. دا خو امکان نه لري. دوی په واک کې وو، دوی ته تقریبا دا 100 کاله تقریبا 80% ټوله خا صلاحیت واک اختیار د ټولو نهادونو د افغانستان د همدغه شمالي ډلې په لاس کې و، همدغه تاجکستان او دوی سره ښه اړیکې درلودې. اوس خدامه کې اوس سنه غوړ یو څه فشار راولي که چېرې دوی خپله پالیسي بدل کړي. حال دا چې دوی له واک اختیار دا خبره لوی ده، نړیواله په سطح باندې ده، او دلته داسې حالت راځي چې آینده زموږ ډېر خراب وي. نو بنا له طالبان نه هیله کوو، څنګه چې امن او امنیت راوستله، څنګه چې اوس عزت او سر د ټولو خوندي ده، همدغسې دوی باید خپلې پالیسیانې فعال کړي، خپل هر وزارت باید خپلې پروژې خپل پروګرامونه، خصوصا وزارت خارجه باید خپله ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل دریز خپل کرنګلاره خپل بهرنی سیاست به نړۍ ته تشریح کړي، زر ته زر نړیوالو سره اړیکې ونیسي، له منځوي حالت افغانستان وباسي. ورځ په ورځ چې څومره منځوي کېږو زجر ملت ته رسېږي، آینده د افغانستان خرابېږي، همداسې افغانستان وروسته پاتې کېږي. په ډیپلوماسۍ کې په مطابق د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي، یو هېواد او دولت چې نوی راځي دی خپل دریځ وړاندې کوي، وایي چې په کومه کچه باندې په کومه شرایطو باندې زه نړیوالو سره ګاونډیانو سره سیمې او دوسره اړیکې غواړم. کله چې هغوی ته دا واضح شي، هغوی بیا خپل دریځ وړاندې کوي. په دریځ وړاندې کولو کې کومه ستونزه وي، تبادل د یاداشتو کېږي، تبادل د پلاوي کېږي، ستونزه سره حل کېږي. نو بنان دو هیله تیزم داده سی زرت و زره باید اقدامات دو دولت یا میاری دولت تو توگه
مانده بود. سادات سی تاسو ده یو لوی پکچر یا په اصطلاح دی یوې طرحې یادونه وکړله چې دلته د پردې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي چې په دې کې غربیان هم ښکیل دي. فکر کوئ چې دغه د طالبانو د حکومت د نه په رسمیت پیژندلو تر شا هم همدغه لویه لوبه ستاسو په خبره روانه ده؟
بله شکه چې د پردې تر شا د لوی لوبې طراحان او په اصطلاح فاند ورکوونکي معلومدار دي او مخکې د وتلو یې دلته خپل علایم وښوده او همدا اوس چې تاسې وینئ په ځینو ځایونو کې د انفجارات او ترورونه پیل شوي خو په ځانګړې توګه په مشرقي ولایاتو کې او په دننه کابل کې د دې تر شا خامخا هغه لاسونه دي چې کار کوي او د بل خوانه د طالبانو دا تېروتنه چې تقریبا هغه شکل چې د نړۍ سره وعده کړې وه او د دوحې د قرارداد په اساس دوی باید امارت نوی اعلان کړی او دوی باید مسلکي افراد په نظام کې په مسلکي ځایونو کې باید ګمارلي وای. اس یو څه ونه شو نو دا دوه مختلف لاملونه دي. یو خانه چې غربي نړۍ هم خپل ځانګړي پروګرامو ته رسیدو په خاطر خامخا دا فشارونه بل خانه دي. هغه تېروتنې تکراري چې کوم په شپږ نویم کلونه کې ځینې همداسې وو خصوصا د میرمنو په هکله د دوی د ځانګړي انحصارات یا په اصطلاح محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي. لومړی ګام یې د ښځو د وزارت له منځه وړل یا مثلا د ښځو دپاره د کار شرایط بندول تعلیم او دا مسایل دا په ټوله کې دا مختلف لاملونه دي. او بیا بله دا وشوه چې له بده مرغه د یوې کودتا په منځ کې بله کودتا وشوه چې دا د ایسای د خوانه تقریبا رهبري شوه او هغه څه چې لازمه وه کېدله وعده وه د هغې په اساس باید طالبان راغلي وای او داسې یو نظام باید اعلان ته دلته په دې کې د ولس ټول وګړو ځان پکې لیدلی وای.
بله ساده صاحب کراشو دا مونږه څلور دقیقې ډیر نه لرو درې دقیقې اډاقل. فکر کوئ چې د تاجکستان د او د چارواکو او د په کابل کې د طالب چارواکو ترمنځ اړیکې به لدی هم خراب شي او کبه فکر کوئ چې کوم تغییر پکې راشي د بهبود؟
نه زه د ډېرو خرابېدو امید ځکه اوس فی الحال نه وینم ځکه چې زه پرې باور لرم چې شوروي پخوانی شوروي او اوسنی روس هم په دې لټه کې ده چې په هر شکل دا اشکال چې کېږي د امریکې سره په رقابت کې د نورو ملکونو سره په رقابت کې خپل روابط د طالبانو سره ښه وساتي د دپاره چې دوی د زمیر کابلوف هغه لومړنۍ پیغامونه که تاسې اورېدلي وي دا د دې څرګندوی دی چې هغه روسیا په دې شکل داسې نه غواړي او خپل رول یې هم تقریبا ولوبه او په رحمانو باندې به هغه هم وکړو چې دا مسله باید د خبرو لارې حل شي.
مننه ماری صاحب، تاسو څه وایئ چې کابل او دوشنبې ته څه پکار دي؟ لنډ ډېر وخت نه لرو.
دی خام مخاد نن سبا په دنیا کې معیاري اصول موجود دي، معیاري کنوانسونه موجود دي، معیاري منشورونه موجود دي. دوی نشي کولی مثلا له معیاري سیستم نه دغه چې منل شوي اصول او موازین چې له دوی نه پخل لري کي دا یو سیاسي مسایل دي. څو جوړ شوي دي معقول سه رحمانوف خپله دې ته اتل سوی ده اتوسل له بلې خوانه چې دغه یو فضا ایجاد کړي دی کې د روسیې او د امریکا فعلي حالات کې ګټې دي. مندوی بېرته دا مسله بېرته مهارایي یعنی ګمانو کوم چې جګړه تر هغه حده پورې ورسیږي ځکه که د روسیا د تاجکستان تر شا پورې نه وي تاجکستان هیڅ نشي کولی په افغانستان باندې برعکس افغانان کولی شي په یو ورځ کې تر دوشنبې پورې خپل لښکر ورسوي خصوصا دغه طالبان چې دي دا چې په شمال کې سره ډلې جوړ شوي دي. د پردې شاته موږ ویلي چې پروګرام همدغه د داعش دا مسایل دي همدا او تشکیلات جوړیږي ورځ په ورځ باندې یو څه اثرات شته په دا راځو چې مثلا څنګه چې دا وری وسوره چاودنې کیږي تر څو دا مسله راولي او دا جګړه به د شمال سیمه کې او دا خامخا په هر ډول باندې سیب شو امو سینه هغه غاړه ته ځي. نو دوی په دې باندې خبر دي خپل تدابیر نیسي. بل
ډیر مننه کور ودان د افغانستان خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج او په اروپا کې د افغانستان ملي ګټو د حفاظت لابي ګروپ مشر مدني فعال او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبرونه کې هم 25 دقیقې بحث لرو، بیا هم همدا موضوع ل نور ملمنو سره چیرو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. زنوري اسنوري لتاسو اجازه غواړم.